سلام د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه او د سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مطالب نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو درې ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنون کې نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند وایي دا سفر ښه و ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانانو سره $200 میلیون مرسته کوي.
اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او له خوست څخه د طالبانو یو فرهنګي پلاوی غزنی ته تللی.
هدف د فرهنګیانو لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي.
نور مطالب هم لرو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانېدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 30 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاڼي ښویېدلي وو چې لارۍ بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاڼي ښویېدلي وو چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایا کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندي زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پارچاوې سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوې چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپله لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلن لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریم یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوې. لازدې رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د شپږ 1.5 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدیځ سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلي شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي وو چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.2 °C، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.2 °C، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 °C، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 °C، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.1 °C.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی شپږمه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 26 نیټې سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورځو د راپورونو برخې ته. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه په پام کې ده. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په رسمي ډول خبرې وکړي. طالبانو تمه درلوده چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
ټاکل شوی د چنن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولټفیلد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هولټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماټانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارد کنګل شویو ډالرو د خوشکېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله مند وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لري کړي. خو لویدیځ هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبان غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان ایکلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نشتو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهیږي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یو تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه د نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وشي، خو اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان دي او باید خبرې ورسره وشي، خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو دریو ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شول او که بدلون پکې راغی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی عیسا ستانکزی پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیره دا وایي چې دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنی نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره یې اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د آزادیو د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډیره مهمه دی په نظر. د مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا صاحبمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښود، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وزن سوی وو، دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه وو خبر، مونږ صرف غوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیله نه ده کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل؟
د ناروې ډیپلوماټانو، مخصوص ډیپلوماټانو، ډېر کم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار درلو، دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دی د ناروې د رسنیو په وینا. خو له کومې ورځې چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یک شخص سے لگو نیست انس حقانی پا ہیچ رسانه ای که چه دوی فلمون اخبار کری اکسون اخبار اغنی دلیدل سوائی کیدای سي دا احتمال هم ست چې دوی ورته دا تجویز کړی چې هغه سقانی در رسنیو ته نه راوځي، چې ته یعنی محدود کړی وي کیدای سي. حتی ځین نامعتبر ورسپانو لکه ناروی ای بی سی دا دا ویل چې یو افغان ته د انس سقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده، او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي. ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبه کسي د بونګ یو ژورنالیست وزنی دغه دې سفر کوي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروی حکومت سه د دې سفر بلنه یې ورکړی وه، هغه تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
اوغوی ول سفر په دې پر یالای او سیمونګه له طالبانو نه جن جمله واخسته، چې خصوصا د تاکید په دې چې انجن مکتبونه به ډیر زر پایل سي په ټول ولایتو کې. دا ډیر دوی ول ډیر مهمه خبر ده، او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره آسانتیا برابر سي. خو بیا هم د ناروی چارواکو تاکید پدې ده چې هیڅ وخت به د مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه ورسپارو، څار یو ډله به جوړي کې په کابل کې د سیستم باندې رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي چې په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به دلوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه واوري.
ل امریکا خبرېدونکي ورسپانې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کومانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خبره کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای له خوا ملاتړ کېده. ورسپانه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي د کومانډو دغه پخوانی پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکاري کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اگست میاشت کې د تخلیه یا له افغانستانه د خلکو درایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکه د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورسپانې په لیکنه دغه کومانډو پوځیان د تخلیه د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې وو چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورسپانې په لیکنه که څام شاوخوا اتیا زره افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کومانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیه د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه پر ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه څلوېشت کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل ټینګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورسپانې چې له سکاټلند څخه خپریږي د څوارلس کلن آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلنډي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار شل کاله مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3 میلیونه پاوند او د بریتانیا له نورو برخو 2.5 میلیونه او 9 لکه پاوند راټول کړي. د اداري روان جمعې په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا وبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله یو میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. آسیایی پراختیایی بانک له بېوزلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
آسیا پراختیایی بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایی بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم نشته 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایی بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایی بانک د دې مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راس همکاری ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې لړمن او افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وای چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په گاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سش کال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د هم د خبرونه ورستای راپور لخص خد طالبانو د حکومت او فرهنګي پلاوي غزنی ته تللی. د دې پلاوي مشر وای د دوی سفر بلا بلی مخه لري او زیاتوي چې وروسته به ځینو نورو ولایتونو ته هم همدا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټور بولي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. شاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ له فرهنګیانو، ځینو زیارتونو، بیلابیلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف د مختلفو ولایاتو د فرهنګیانو لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایاتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده او د خوست ولایت د شعراو ادیبانو محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګفال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لید کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې ترڅنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د دې سازمان مشر وویل چې د خوړو او کرنې مؤسسې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې لغره څخه کاڼي ښویدلي وو چې لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلي چې له 4 ساعته هڅو وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلیدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کمه شوې وه.